و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی و غونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب شو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته یې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکچي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړې. دوی د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولی شي، آن دکتوراوی هم اخیستلی شي. خود دیپ خبر چې دا خبرې ټوله دروغ وي.
And then they said yes women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي ډاکټرا وي خستلای شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانی کېدلای شي. دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل. خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسیدل ز افغانستان کې نوملای کاری چې وکړن جونیا له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړي.
خودی غونډه ته پلار یو ډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفی پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقد او فعال ده، فوزی کوفی تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفی ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبان بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه تمکیګو چې لکون افغان جونې د طالبانو لبیا واکمنیدو لزده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضر دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږ دي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپورې پرې جوړ کړی دی.
خپل ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوی سوریا خانده دا ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلی په افغانستان کې چې نه رسیدلې کسلو په کسلو کې ورته ولا رسیدل بل یو کې نه نه سره خو ورته نه ځي کې ځان به ورسو یو کوشش کوم چې ځان ته ودا افسوس ورمن خو مو ته پاتې نشي چې کاش مدا دغه یو حرکت دغه یو قدم یې خسته وي اوس به دي ځي کېدم دغه په خیمه او دغه خبرې نه زغړم چې سن خلاص کوم ځان یو ځای ته ورسوم هداقل هداقل خپل هدف ته خو نږدې کوم
سوریا اوس په کور کې لسته کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی لامنځنیو او لوړو زده کړو د افغانانجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي کنه خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستیم کلونه کیږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمیر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرض شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند ورسره کړی
تقریبا یو نیم کال کیږي چې تلی خدای یو نیم کال هم ډیر په زرالت تیر کړی ده اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو په دې خاطر چې اوس یې نیسي دی اتاق ته چې راغله وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو ولچاکې کړلو رای واصل داخل دی هغه ته کلانتری ته او ډېر یو په زلالتۍ را واصلو هغلته هم یو څو ووهلو
شیراز کې اوسېدلم هلته ونیولم راغلم اردوګاه ته پنځه ورځې مې اردوګاه کې تیرې کړلې نه ډوډۍ مونږ ته صحیح راکړې ده نه مونږ ته مې ساري وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې په یو کوټه کې اچولي وو بس نو برا سیلې نه ډوډۍ را سیلې مونږ ته
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خره خلاص وای دا اونۍ تر ټولو بل توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د زینو افغانانو ډیپورت شو پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلې او په خوده به لاس پورې کړي وو کسان ټپیان شوې دي دا پیښه په اتلسم پاریس کې شوې چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه
wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurück
تاسو ولیدل چې مو قانون پلي کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول سما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی خو خیم چې وتوانې دو ل خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته
فرانس پریس اژانس د جرمني د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګر کابل ته واستول شول سغزړی مجرمین او داسې کسان په کېشته چې په ډلیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی وو د دیر شپیګل مجلې د راپور لمخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په مینز ګریټوب په پټه روانو کابل ته واستول شول د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خبیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخاوني سي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي زموږ همکار اسد الله الدین په جرمني کې د بن شورا غړی او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږیدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاریخجن پیخو کې پلاس لرلو تورن شول څه لامل دی ولی دوی نتوانیږي چې د کوربا هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زمونږ د ګران افغانستان ته هیلي او تدې کری چې جوړی سي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو بې فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، هغه قانونی چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ژوند مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي، دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې، چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ. نو داسې پیښې راوسولې په موږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوه ایالات کې، په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات او الایټی کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی شوی دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښه له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له المان وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربا هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یوه الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لاره ده او کنه کوربا هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخې، یو دا ګنف کنوانسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو دا ګنف کنوانسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه، دا د ګنف کنوانسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک قانوني باید قبول کړی دی، یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسولیت لرو، خو دغه مسولیت نه دوی کارونه خسته، دوی داسې اجازه یې کړی. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون ته قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه ته کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلی دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي، چې څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک را خپل خلک آرام کړي، دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر زد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اته ډیر فیصد نه دوی رای زیات کړي، یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا د خپل د نیمون خلک ناراض دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوسه او خپل خلک هم په آرام کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول فکر نکوي چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي. ممکن خاصې کړې یا خاصې ډلې وي چې وغوړي افغانان په لوی لاس دغه سپی خیل کې او کنه. فکر کوي چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمېر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي.
تاسو ماته لږ وخت راغلی چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، کدا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلو، سره دې له فامیلونو سره، یعنی یو سرپوخ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه تا 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنگ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړئ چې دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځي چې افغانان وایسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا، او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته اول کې ډیر خلک راننوته ووس نه، لکه چلافسا په اڅه چې دی هغه ساتي، او اڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکي ورته برابر کړي هغه واسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستانه راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي، په کوم دلیل باندې ایستلی سي، او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول، دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي، یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرندبال خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي، د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې څه ونه کړې، یا ورته ساتونه ورته وکړې چې ته به یو چیرته کار وکړې. یعنی کرار کرار کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري، دوی له ډېرو کلونو نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، ته که پیسې هم نه لري، جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډېر ناراض اوسول، د خلک ناراض اوسول. نو چې تاسو د خلک مو ته دلته رانه نه سي، موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دوی یو لار ورته پیدا کړ چې کرار کرار دغه افغانان وباسي، او بل د مشروعیت طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمنی نه ایستل کې کیږي بیرته افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو په ختام کتن وکړو. پایل بل اوکراین وکړي چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویرشت چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال راهیسې د بهرنیو چارو وزیر و او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکېچنو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله و استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغه راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پوره یو میاشت لستریا غاللو ورسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
مېشت کی تقریبا یو نیم سل ګرام دونه زر ملويږي.
وراس خو د سرو زرو دالګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نیو ماډل شي کی دا دونه پیدا من نه دی، هغه نیو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نسته پکشه.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره. دیگه الخ فلخ خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو را بیلول ورسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروگرام پای ته رسو.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل. Oh, oh, oh.
شرم دل می لشو خوشو خسر گوزن شرم دل می لشو خوشو خسر گوزن اس خوم شو خستر گمری دی تو بکل رازی ماتم مغبان دخولی دی تو بکل رازی زن قتل سخت شبی دی تو بکل رازی ماتم مغبان دخولی دی تو بکل رازی ماتم مغبان دخولی دی تو بکل رازی
مغبان دخولی دی تو بکل رازی